خدا حالا جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزیر خارجه افغانستان برای جلب حمایت از نظام جمهوریت و پشتیبانی کشورهای اسلامی از دستاوردهای حدود دو دهه گذشته امروز و فردا در 47مین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی حضور می‌یابد. محمد حنیف اطمر امروز به هدف اشتراک یک کنفرانس کشورهای اسلامی روانه نایجر شد. وزارت داخل افغانستان میگوید تحقیق در مورد درگذشت مرموز یک کارمند پیشین تلویزیون خورشید و یک همکارش ادامه دارد. جسدهای رفیع صدیقی رئیس پیشین اجرایی تلویزیون خورشید و همکارش فهیمه فیض دیروز از ولسوالی استالف کابل پیدا شدند. شورولی کابل میگوید سر از فردا سالن‌های عروسی در پایتخت بسته میشوند. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شورولی کابل بر رادیو آزادی گفت این محدودیت تا هنگام نافذ خواهد بود که آمار ویروس کرونا در افغانستان به ویژه پایتخت کاهش می‌یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر الکترال کالج یا کالج انتخاباتی پیروزی جو بایدن را به رسمیت بشناسد قصر سفید را ترک خواهد کرد. اداره کنترل بیماری‌های اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان خوان افزایش آزمایش‌های HIV شدند. و پیکر دیگو آرماندو مارادونا ستاره مشهور و شناخته شده فوتبال ارجنتین و جهان پس از ادای احترام ده هزار هوادارش در بونس آیرس به خاک سپرده شد.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. پشتونیار می نویسد که قاتلان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند باید شناسایی شوند. عبدالستار نوشته اگر طرح در مورد مهاجرین در ایران تصویب شود 100% به ضرر مهاجرین افغان خواهد بود. و امیر خان می نویسد میلیاردها دلار پول کمک وعده شده در کنفرانس ژنو افغانستان باید هزینه برق رسانی، سرکسازی، پلها و مکتب و مدرسه شود. تشکر از پیام هایی که به شماره 818 فرستادید. از همراهی شما تشکر. سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. حالا با حسیب تلاش باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سر مبارزه زانگری خبرونه ل آزادی رادیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اروپای ټولنې د فساد پر وړاندې مبارزې شپږم کلنی کنفرانس کې د ګډون او وینا پر مهال فساد سره د مبارزې کمیسون ایجاد اعلان کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فساد ضد مبارزې په اړه د حکومت ژمنتیا ته په اشاره وویل. د حکومت د رهبرۍ او پبلي کچه په دې اړه اجماع موجوده ده، خو د څارنګوالي په اړه به یې د عنعنوي لویې جرګې یا کوم بل جوړښت په چوکاټ کې ملی بحث وشي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونې ته خره خلاست. زه حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکي همکاري د دیونې د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با چگونگی کمیسیون تازه اعلان شده مبارزه با فساد، چگونگی نیازمندی به ایجاد این کمیسیون و تفاوت این کمیسیون با نهادهای دیگر مبارزه با فساد اختصاص یافته است. در برنامه این هفته دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان و ناصر تیموری، عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. خغلی مینپال تاسو خبرونه ته ډیر زیات خره خلاص. اساسا غړو د دغه کمیسون د دندو او صلاحیتونو په اړه باندې تاسو څخه واورو. رومیره بني
په ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو او ساشي په درنو اوریدونکو ته. الکسنګ شتاش په جریان کې د افغانستان حکومت په ساسره د مبارزې په برخه کې یو کمیسون چې دا له پنځو غړو جوړ دی، درې غړي نارینه او دوه ښځینه دي. نن یې د لوړې مراسم پر ځای سول. د دوی لومړی کار به دا وي چې د فساد د مبارزې په برخه کې به یو عملي او د زمانبندۍ پلان جوړوي چې څنګه کومو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي او څنګه کولای شي یو مشخص زمان په دننه کې د قضایاو ته رسیدګي وکړي. تر ټولو زیات تمرکز د دې کمیسیون به د لوړ پوړو چارواکو باندې نه، د دوی د کار لویه برخه د لوړ پوړو چارواکو د دارایو د فساد سره د مبارزې په برخه کې د هغې پر لاسوندنو باندې به کار کوي. همدارنګه لومړی کار به دوی داسې چې پخپله به هم خپل شتمني تفتوي او اعلانوي به. تر دې ورخواته په هره برخه کې چې دوی طرح او پلان جوړوي، د افغانستان حکومت، د افغانستان د خلکو او د ملي شورا سره به هغه شریکي نومړ په دې تموي چې وکولای شو د فساد سره د مبارزې په برخه کې به دا کمیسیون د ټول واکونه او ټولې ادارې له دې سره په همکاري باندې مکلف وي د فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته
شي. د دغه کمیسیون کارونه به څه ډول وي؟ دوی به څېړنه کوي، خلک به دوی ته شکایتونه کوي، دوی ته به دوسیې راځي، دوی به خپله ځي، ځانګړي تشکیلاتي سیستم لري چې دوی به ځي، هغوی به څېړنې کوي.
د افغانستان ولس مشر نن دوی ته وویل شي تاسو په خپله باندې د څارنې یو سیستم ایجاد کړي او هغه موډل انتخاب کړي، بیا دغه موډل پر اساس باندې مخته ولاړ شي. په لومړی دا چې دوی باید د اطلاع ورکولو یو مرکز ایجاد کړي، هر هغه څوک چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی سره معلومات شریکوي پر هغوی باندې به کار کوي. خپله دا ده چې د افغانستان حکومت د تفتیش او ماسیبی په برخه کې نه، چې دا لویه برخه د فساد سره د مبارزې ده. په دې برخه کې زر تنه کسانو ته اړتیا لري چې ویروس دي، دا به هم له دوی سره په دې برخه کې همکاري کوي.
ډېره مننه. تاسو ویل چې دغه کمیسیون پنځه غړي یا پنځه کمیشنران لري، درې نارینه او دوه ښځینه. د دوی د او دا چې دوی نن د لوړې مراسم هم درلودل، ما په هغه اعلامیه کې ولوسل چې دوی درې کسه به پنځه کاله نو دوه کسه نور به د دریو کلونو لپاره. دوی په دغه کاري وخت کې ولې توپیر دی؟
د معمولا ټول کمیسیونونه کته شو ګوري، ځینې غړي د شپږو د پنځو کلونو لپاره، ځینې د دوو د درو کلونو لپاره. د پخپله باندې په دې اړه باندې یو کامل لارښود وجود لري.
مننه. تیموری صاحب د افغانستان څار بنسټ استازی دلته په خبرونه کې، دوی تر ډیره پورې انتقاد د دغه کمشنرانو په ګمارنه باندې درلود. څو دلایل وویل، یو دا چې دوی مسلکي کسان نه دي، دوم دوی چې خپلواک نه دي، یعنی دوی د سیاسي څیرو سره اړیکې لري یا هم په حکومت کې، یعنی په خپلواک توګه باندې به دوی خپل دندې ونشي کولای په سمه توګه ترسره کړي، او دوی سیاسي اړیکې هم لري.
یو خدای د خپلواکۍ په د کلمې لبد مرګ په افغانستان کې هغه په کامل وضاحت باندې یا په کامل تعریف باندې تر اوسه پورې شخصر نه دی. خپلواک په دې معنی نه شي دا د حکومت له چوکاټه بیلي. هو، په چارو کې به خپلواکي ولې دا د حکومت یو کمیسیون دی، او حکومت د دې لپاره ګمارلی دی چې یو خاص هدف یې ورکړی دی په هغه برخه کې کار وکړي. مثلا د انتخاباتو کمیسیون دی، خپلواک کمیسیون دی، هغه په چارو کې خپلواک دی. پچارو خپلواک دی ولې د دوی ګمارنه هغه یو حکومتي پروسیجر نه مخې دی. د دوی معاشات، د دوی ټول تدارکات، یو حکومتي بودیجې ته د حکومتي سیستم سره دي. پر صورت باندې دغه کسان چې ګمارل شوي دي د ټول سره په مشوره باندې ګمارل شوي دي، او کتل شوي دي چې په دغه برخه کې څوک خپله سابقه یې پاکه ده او کولی شي د فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمام شي. او صلاحیت یې د ولس مشر و، دا صلاحیتونه د ولس مشر دي، قانوني صلاحیتونه دي، او په دې برخه کې د خلکو په ګمارنه باندې اقدام کړی.
دوی څه ډول ګمارل شوي دي؟ دوی آزاد پروسې له لارې، دوی نه امتحان اخیستل شوی، دوی په ځانګړي توګه
بورګیس کمیشنر د آزادې پروسې له لارې نه ساتل
دغه ډول د ګمارنې ډول په کومه
لیستونه راځي مختلف په کسانو لیستونه را وړي او په هغه کې په هغه غوراوی کې مثلا خپله کټګوري ورته ټاکل کېږي چې هغه ولسمشر ته وړاندې کېږي مثلا لس کمیشنران دي پنځه کمیشنران دي لس کسان باید انتخاب شي یا دیرش کسان دغه کې پیشنهاد شي بیا ولسمشر په هغوی کې ګوري او پر هغه باندې کمیټه کار کوي فضل قضات لوی څارنوال نه روحک بشر دا ټول اړوندې ادارې راځي او پر هغوی د هغوی د ګمارنې پروسه مخته وړي.
تاسو ویل چې په دې برخه کې پوره مشوره شوې ده یو مدني بنسټ په توګه باندې د افغانستان شفافیت سره بنسټ وایي دی سره هیڅ مشوره نه ده شوې نه یوازې دوی بلکې مدني ټولنو د همغه دپاره د دغه کمیسیون د اعلان او دغه ډول د لوړې په مراسمو کې هیڅ دوی حضور نه درلود.
وګوره بیا هم ته پوهیم چې دا کمیسیون کاملاً یو حکومتي کمیسیون دی د صلاحیتونه د ګمارنې له ولسمشر څخه دي. دوی کولی شي د هغوی کړنې نظارت کړي او وخت پر وخت باندې وګوري چې د دوی کړنې تر کومه ځایه پورې مدني ټولنو ته او د روڼتیا سازمانونو ته د منلو وړ نه دي. ولې دا د یوازې د حکومت او په کوم د ولسمشر صلاحیت دی چې څوک د دې کمیشنرانو په توګه ټاکي.
مینپال صاحب په داسې حال کې چې موږ د بازره اداره درلودله په داسې حال کې چې د فساد سره د مبارزې کمیټه وه په داسې حال کې چې د فساد سره د مبارزې سیکرټریت و په داسې حال کې چې د فساد سره د مبارزې درنو جرمونو اداره وه څه د دغه کمیسیون د جوړولو هدف څه و؟ یعنی آیا دا یوه بله موازي اداره نه ده؟
کامل ټول د ټولو ادارو کړنې د دې په د فساد سره د مبارزې په برخه کې وارزولې سولې او د دې لپاره چې دغه ټولې هڅې د دغو ادارو همغږي شي د افغانستان حکومت د دغې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي شي مثلا د بازرسته ادارې سره د فساد سره د مبارزې والي کمیسیون دی د فساد سره د مبارزې نورې ادارې چې دغه ټولې همغږي کوي د دغو پراس کې دی او دا شي څنګه لوګي سرکار او پر کومه برخه کې غوي او کوماري کوم اسناد غوي راټول کې او بیا دې ټول شي دا یو قابل نه غوا پاس شي د کمیشنران دی له اړوند ادارو سره
په دې معنی چې هغه ادارې د دې کمیسیون سره یو هم نه مدغم کیږي
په دې باندې د افغانستان حکومت په خپل باندې دا ارزونې په درشل کې دی ولی تر دې ځای پورې به په خپل باندې کمیشنران د کار بنا او طریقه په خپل باندې جوړي او بیا به د ولسمشر او د افغانستان حکومت سره شریکې شي دی چاته اړتیا لري په کومه برخه کې او څنګه دی مقصد دی.
ډیر زیاتمننه بیرته تاسو راګرځم مینپال صاحب. آقای تیموری کمیسیون مبارزه با فساد یک کمیسیون کاملا مستقل از لحاظ کارکرد و فعالیت است. کمیشنرها و یا هم اعضای کمیسیون هم به گفته آقای مینپال به گونه بسیار شفاف و همچنان با مشوره تعیین شدن و صلاحیت رئیس جمهور است که تعیین بکنند. شما میتونین بالای کارهای این کمیسیون نظارت داشته باشین و با تمام هماهنگی پیش برین.
تشکر تلاشه. با عرض سلام خدمت آقای مینپال. من فکر میکنم مینپال صاحب زیاد جریان نیستم. من مواد قانون که رئیس جمهور توشی کرده و مواد قانون میخوانم و بر اساس از این قانون نهادهای مدنی عضو پروسه گزینش ارزی هستند. من فکر میکنم آقای مینپال نوی دیدشان از صلاحیت‌های رئیس جمهور برخلاف قانون است و شاید قانون نخوانده باشن یا قانون خواندن به شکل دیگی را توضیح میدن، اما این قانون بسیار سریع است. ماده نهم قانون در مورد ازی میگه که بستر محکمه، وزارت های عدلیه و امور زنان، اداره سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر یک 5 نفر و نهادهای جامعه مدنی زیر ربط مبارزه با فساد اداری 25 نفر اشخاص واجد شرایط مندرج ماده 8 این قانون را در هماهنگی با نهادهای ولایتی مربوط مطابق به طرز عملی که از طرف مراجع و نهادهای فوق العاده تصدیق می‌گردد بر از ثبت نام عضویت کمیسیون مبارزه با فساد به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی می‌نمایند. من فکر می‌کنم بسیار واضح است که در این چی نهادهای مدنی 25 نفر معرفی می‌کنند، 25 نفر دیگر هم دولت معرفی میکنه و برخلاف گفته‌های آقای مینپال اینا باید از طریق رقابت آزاد باشن و یک تعدادشان از طریق رقابت آزادم هستم، به شمول کسایی که اعمال معرفی هم شدن. امروز از یک نفر حداقل از طریق رقابت آزادم آمده، هرچند او واجد شرایط نبوده، یعنی درخواست داده واجد شرایط نبوده، اما یک تعداد دیگر باز از طریق رقابت آزاد نیاوردن برخلاف صراحت همین ماده. و ماده دهم قانون رئیس جمهور مکلف ساخته که در انتخاب از اینا با نهادهای مدنی باید مشوره بکنه. ماده دهم فقره اول، رئیس جمهور بعد از مشوره با مسئولین مراجع دولتی و رؤسای نهادهای جامعه مدنی زیر ربط مبارزه با فساد اداری، از میان اشخاص مندرج فقره 3 ماده نهم قانون 5 نفر را به حیث اعضای کمیسیون که حداقل 2 نفر آن زن باشد برای داری اول به ترتیب ذیل تعیین می‌نماید. اینجا هم بسیار سریع و واضح گفته شده که رئیس جمهور مکلف که با نهادهای مدنی در مورد از اینا مشوره بکنن. بنابراین آنچه که نهادهای مدنی خب مسلما نمیتونن حکومت همین تو یک بار مشوره بکنن و قناعت نهادهای مدنی را بگیرن. قناعت نهادهای مدنی، ما چندین بار این موضوع را گفتیم، ما مسئولیت داریم در مقابل مردم، ما مسئولیت داریم در مقابل تعهدی که داریم، و تا ای که افراد مستقل، افراد مورد اعتماد، افراد غیر سیاسی نباشه، این اشخاص را نمیتونیم شما من حیث کمیشنر کمیسیون مبارزه با فساد معرفی بکنه. و تئوریک آقای مینفال حالی هم صحبت میکردن و برام جالب است، این تو گپ میزدن که اینا مثل یک وزیر واری باشه یا مثل عراقین دگی دولتی باشه که رئیس جمهور یا یک فرد سیاسی اونا را تعیین بکنه. مبارزه با فساد رقم نیست، بر اساس همون میثاق که حکومت افغانستان میثاق بین المللی مبارزه با فساد به او پیوسته، و از هر کسی که یک 4 روز هم در ناسا مبارزه با فساد باشه، برای شما میگه که به این شکلی که این دیدگاهی که حکومت داره و سخنگویش ارائه میکنن مبارزه با فساد به این شکل نیست.
بسیار تشکر مینوال سپ. تاسو د خغل تیموری په خبره باندې تاسو دغه موضوع ته غیر قانوني لید لري، نه هم ولسمه ماده هم تشریح کړل چې دوی د آزاد سیالي لري، دوی د مشورو لري، او دوی د مدني ټولنې لخوا د معرفي شوی کسانو لري دغه کمیسیون جوړولای شي.
لومړی خو ګوري په دغه 500 کسانو کې د کسانو کې د دغه د مدني ټولنې سمرا غري دي مریم زرمتی نه دوم هغه څه چې تیموري ته وایي هغه تشکیلاتي دغه د استخدام دی نه، او د استخدام د کارکنانو مسله ده چې هغه د فساد سره د مبارزې کمیسیون همدارنګه هغه به په 2 هفتو کې د نورو کمیسیونونو سره په دغه باندې په مشوره باندې
د دوی هدف په ځنګړې توګه په دغه کمیسیون په غړو په ځنګړې توګه په کمیشنرانو باندې دی. اعضای
تشکیلاتي تشکیلاتي کې په هیڅ صورت باندې په قانون کې نه شته چې هغه کمیشنران دي آزاد.
آقای تیموری، شما هدفتون از بخش تشکیلاتي است، ساختار تشکیلاتي و یا هم کمیشنران؟
کارکنانو
در مورد مثلا بخش تشکیلاتي، همونطوری که خود آقای مینفال هم میفهمن، قانون کارکنان خدمات ملکی وجود داره و بر اساس از او هر کس استخدام میشه، نیازی
نیست کاملا مستقل.
این چی بحث کمیشنراسته؟
درست آقای مینفال جواب خواهد دادن. مهربانی مینفال صاحب،
دا حکم از ما مخته پروت ای دفتر تشکیلاتی او د کارکنان استخدام ده سلرم ماده ده تیموری صاحب دو اشاره کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مکلف است، نه کتاری سفتر تشکلاتی کمیسیون مبارزه با فساد اداری را پس از زمانگی و تفاهم با آن کمیسیون تای مدتی 2 هفته ترتیب با تای مراحل نماید. دوم، با توجه به اهمیت اول فعالیت کمیسیون مبارزه با فساد اداری، استخدام کارکنان مربوطهشان را بر رعایت احکام قانون تسهیل و تشریع نماید. دا دت روشان شي او کدی ما ته پدې کې راوشي هیڅ کمیشنر د آزاد رقابت لاله نه دی راغلی. پوښوي او پر دې باندې مشوره کیږي، لیستونه جمع کیږي، لستونه چې مکیره ته ماته وایي چې خارج بس په کوم اصول کې دغه ته لاله راځي ده اصلاحاتي ادارې د آزاد رقابت لاله رئیس ممکنه نه ده او خپل قانون نه وایي. نو مسله دا ده چې دا له ټولو سره مشورې په دې معنا چې دا ټول لستونه کده مدني ټولنو سره دي، کده حکومتي چارواکو سره دي، چې د قانون په برخه کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې د روڼتیا سازمانونه دا ټول لستونه ټول سوي دي، او دا پرداشه وګوري دا حکومتی کسانه دی بلی که اکثر کسانی جی مدینه تولنو لدگو دغوز که انتخاب سویم
منفذ
دی کاملا دغا حق لاری شی دغو که انتقادو که وی ده انتقاد بنای بیت قانونی وی وی ده شوونه که شی هر موضوع که لبدا مرغ دی پرزه شی و مثبت دیدگا ولر دی ده هر اقدام تا لمنفی دیدگا تا گوز
مینفال صاحب ډیر مننه زبې یو بل پښتنه هم لته څخه وکړم هغه د چې کله چې تاسو مطمئنن په دې باندې ډاره یاست اړوندې ادارې هم دا وایي کله چې یو بنسټ په سمه توګه کار ونه شي کولای او د پخپلو کارونو کې پاتې راشي فعالیتونو اقداماتو کې نو اړتیا دې ته کېږي چې یو بل ځانګړې او یا هم باصلاحیته او یا هم خپلواکه اداره جوړه شي. د دغه کمیسیون د جوړېدو مانا دا ده چې هغه تیرې ادارې ناکامې وي او دوی په سمه توګه ونه شو کولای خپل فعالیتونه ترسره کړي.
په خپله برخه کې کار کړی دی او زموږ د نړیوالو تعهداتو تمام دا وه چې د دې لپاره چې د فساد سره د مبارزې برخه اغېزمنه شي او ټولې ادارې چې په دې برخه کې کار کوي هغه یو مشترکه دیدګاه او د کار یو واحد لیدلوری رامنځته کړي نو اړتیا وه چې کمیسیون دغه شي جوړ شي او کمیسیون بیا د فساد سره د مبارزې طرحه وړاندې کړي شي پر کوم دغه باندې د کمې لارو دوی د فساد سره د مبارزې په برخه کې مخته ځي چې دا به دوی د دوی مسؤلیت دی او دوی به پر دې باندې کار کوي. زه په دې باندې باوري یم چې دوی به د فساد ټول موارد د اولیت بندي کوي لومړیتوب یې چې شي او له کومې لارې به مخته ځي ولې بیا هم دفهم چې تر ټولو زیات تمرکز شي ولسمشر ورته ویل هغه د لوړ پلو چارواکو باندې دی. د دوی د کار لویه برخه د لوړ پلو چارواکو د دارایو د فساد د دوسیو څېړل دي او پر هغوی باندې ډېر زیات تمرکز
د کاري خپلواکۍ یا د فعالیتونو د خپلواکۍ په اړه باندې تاسو وویلې وضاحت مو ورکړه چې دا به خپلواکۍ درې او دغه درون مسؤلیت چې دوی ته ورکول شوی چې د لوړ پوړو چارواکو دوسیې به دوی څېړي فکر کوي د حکومت دومره ملاتړ به دغه کمیسیون ولري چې تر څو دوی وکولی شي د حکومت لوړ پوړي په فساد ککړ یا هم تورن چارواکي دوسیې وڅېړي.
فامیل اندی له پوره صلاحیت سره د کمیسیون له پوره صلاحیت سره او له ټولو امکاناتو سره او اړوندې ادارې له دوی سره په همکاري باندې مکلف شوي.
بیده تاسو را ګرځو آقای تیموری با توجه به ادارات قبلی که در زمینه مبارزه با فساد کار میکردن و دوسیه های مقام ها و همچنان کسایی که متهم به فساد بودند را بررسی کرده نتوانستن و یا هم اگر توانستن نتیجه مطلوب را نداشته آیا کمیسیون خواهد توانست با توضیحاتی که آقای مینپال دادن این نوع دوسیه های مقام های بلند حکومتی را که متهم به فساد باشند بررسی بکنن؟
خواندم اون حکمی است که امروز صادر شده در مورد تعیین کمیشنرها.
بله.
اما من برشان قانون میخواندم قانون مبارزه با فساد چی میگه؟ وقتی که کمیشنرها به یک پروسی رقابت آزاد انتخاب میشه باز هم شما نیاز به حکم ریاست جمهوری برای تعیینشان داره که رئیس جمهور رو حکم درست صادر کردن امروز یا اشخاص تعیین شدن. اما به شمول من برای شما گفتم در جریان بعد که یک شخص به نام فرخ لطا از رقابت آزاد آمده هیچ پروسی سیاسی نبوده و ما تقاضای ما همی بود که همه
از خانم مریم زرمته هم نام بردن که اونا هم
خانم مریم
از بخش مدنیه
از پروسی رقابت آزاد نیامده. اونا کاندید پارلمان بودن یک شخص سیاسی هستن برنامه سیاسی دارن در گذشته برنامه سیاسی داشتن و من فکر میکنم اشخاصی که کار سیاسی میکنن اونا نمیتونن رهبری مبارزه با فساد بکنن. کار سیاسی یک کار با ارزش است. ما نیاز به سیاست مدار داریم در این مملکت که کارهای اجرایی و سیاسی را بکنن. اما کسی که کار سیاسی میکنن باز کار عدلی و قضایی، کار مبارزه با فساد، کار مدنی این کارها را کرده نمیتونه. او کار تا این کار کاملا فرق میکنه.
از کدام لحاظ؟ چرا؟ عدم مسلکی بودن، عدم استقلالیت کاری، دلیل شما به خاطر این موضوع چی است؟
بسیار مهم اشاره کردیم جناب طلایی صاحب. ما در خود قانون گفته که شرایط احراز عضویت در کمیسیون ماده 8 داشتن تابعیت هست، سابقه کاری حداقل 10 سال در مراجع مبارزه با فساد اداری، امور عدلی و قضایی، امور اقتصادی یا اداری عامه. در بند پنجمش آمده عدم عضویت در حزب سیاسی، عدم محکومیت به جنحه عمدی یا جنایت یا نقض حقوق بشر، داشتن شهرت نیک. یعنی بحث عدم عضویت در احزاب سیاسی و دخیل بودن در کار سیاسی یکی از شرایط است. شما نمیتونین بر اساس همین قانون و همین خاطر ما گفتیم که نمیشه که یک شخص سیاسی را شما بیارین در کمیسیون مبارزه با فساد.
آقای تیموری، به خاطر از اینکه پاسخ دادنش به آقای مینپال هم واضح باشه، میشه زیب این کمیشنر را نام ببرین کیها عضویت احزاب سیاسی را دارن تا آقای مینپال بگوین که دقیقا همینطور یک چیزی هست یا خیر؟ چون به شکل کلی شاید مشکل باشه که حداقل مشخص شوه.
من فکر میکنم در مورد مشخص در مورد افراد صحبت کردن شاید خیلی لازم نباشه، اما شما در مورد بانو زرمتی صحبت کردین. بانو زرمتی عضو
آقای مینپال گفتن که از بخش مدنی
پلیسی جرگه بودن، برنده نشدن. اونا یک شخص سیاسی هستن. کسی که کار سیاسی میکنه به دیگه امور نباید دخالت بکنه.
مینپال صاحب، دوی ترطولو لوی انتقاد پدی بنده او چده دو گمارن کمیشنران و اصلا مسلکی تو بنده او چده دوی قانون ماده ویلی جوی ادخل باید لس کالا کاری تجربه پدی برخه که ولی او ترطولو مهم خبری ده چه دوی باید سیاسی فعالیتو نلید، یعنی سیاسی سیری هم نوی او دوی زینو ننم نم واخسته چه دوی پدقه کمیشنرانو که
مثلا ده کم هیز بغلی تو بلاری او دخو دا کاندیدل دا هر شي حق دی. مثلا زم کاندیدوم تر کومه ری برخه کی قانون هیڅ ډول ممانعت نه لري. دا کسان کولای شي دوی د ټولو سوانو سره ورو باندې کار وکړي. مثلا اماین حمید دی، مریم زرمتی دی، عبدالقیم نظامی دی، سید محمد هاشمی دی، فروخ لقا ده، د دوی پاړه باندې دوی کولای شي کامل معلومات وکړي. او دوی کولای شي په دې برخه کې له هغوی څخه په واضح په دریځو موقف وغواړي. نه زما هیله دا ده چې د شفافیت په برخه کې چې کومې ادارې کار کوي د دې لپاره دې کار ونه کړي چې ولې دوی د دغو کمیشنرانو په توګه نه دي انتخاب شوي. نو کله چې دوی د کمیشنرانو په توګه باندې انتخاب نه شي، دوی په راره پروسه باندې انتخاب کوي. زما غوښتنه او تمه دا ده لري چې دې د قانون په چوکاټ کې واضح دریځ ترسو دا مبارزه بریالیتوب ته ورسی. په دې اړه باندې باید بحثونه وکړو. د دوی ټول صلاحیتونه، د دوی ټول مسؤلیتونه د قانون په رڼا کې دي. هغه څه چې قانون ورته ویلي دي، ګوره د اوله ماده د دې حکم هم دا ده چې با رعایت احکام جزء 13 ماده 64 او جزء 3 ماده 75 قانون اساسي، ټول د دوی لپاره قانون او ځکه کله شي په یو دغه شي مهمه اداره رامنځته کیږي، هغه ټول د قانون په رڼا کې د اساسي قانون او د مربوطه قوانینو په رڼا کې خپل کار کوي.
په مینهپال صاحب، مشر د اروپایي ټولنې د فساد پر وړاندې د مبارزې شپږم کلنی کنفرانس کې وویل چې فساد سره د مبارزې د موثریت لپاره باید شته خنډونه لري شي او پر ظرفیت لوړولو پانګونه وکړو. فساد سره د مبارزې په وړاندې کوم خنډونه شته چې ولسمشر په اړه اندېښنه لري او وایي چې باید دغه خنډونه لري شي؟
دا په یو خو دا د شي لمړی خو دا کمیسن نن مقرر شو چې د قانون مطابق په یوارو باقی لمړی راپور ملي شورا د افغانستان خلکو او جمهوري ریاست ته ورکړي او په دې برخه کې باید وضاحت موجود وي. او لومړی کار د دوی دا دی چې خپلې شتمنۍ باید ثبت کړي. ټول دا دی چې په مختلفو برخو کې باید وګوري چې د فساد لاملونه څه دي، سیستم باندې کاملا نظارت او سیستم ارزیابي ولري.
کومه خندونه چې تر اوسه پورې حکومت په خپله تشخیص کړي دي کوم یو؟
لومړی خو په ډېره زیاته پر دغه باندې پر برېښنایي حکومتداري باندې تمرکز وکړي. بیوروکراسي په خپله باندې د فساد یو ډور لوی لامل ونه. د قانون څخه تېښته نه، زورواکي یا په ځینو برخو کې پر عایداتي ادارو باندې د زورواکو خېټه اچول نه، دغه برخې ټولې هغه څه دي چې دوی به ورباندې تمرکز کوي او د دغه موانی و دمنځ وړلو لپاره به کار کوي.
بسیار زیات تشکر آقای تیموری از شما، از آقای میناپال که در برنامه حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو تاسو په پاک الله سپارو. الله مو مل.